په افغانستان کې د سهار 2 بجې سره السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو خبرونه له همدې شیبه په اول نیم ساعت خبری مجله پیلو. د خبری مجله د سر راپور مده چې افغان حکومت تم لري د چین په منځګړی توپ له پاکستان سره په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي. نن د شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 12مه د جولای 3مه. تر خبرونو وروسته نور راپورونه معرفي کیږي. د کورنیو چارو وزارت وایي د اعتراضونو پر مهال د تشدد د مخنیوي لپاره یې نوي پلانونه جوړ کړي دي. د اورزګان والی د اورزګان کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د موټر چلوونکو او مسافرو د ځورونو د ستونزې د حل ژمنه وکړه. راپورونه وایي چې په زرګونو ملکیان لا هم د عراق په موصول ښار کې بند پاتې دي. افغان حکومت وایي هیله مند دی چې د چین په منځګړیتوب هڅې به د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي. د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز پرون وویل شاهي صدر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ په دوشنبه ښار کې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان په دریډخیزه غونډه کې سره وګوري. له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال د دې سرمشریزي په اړه څه ونه ویل، خو هیله یې څرګنده کړه چې د چین په منځګړیتوب هڅې به د کابل او اسلام آباد د اړیکو له ښه کېدو سره مرسته وکړي. تفصیل وروسته. د کورنیو چارو وزارت وایي د اعتراضونو پر مهال د تشدد د مخنیوي لپاره یې نوي پلانونه جوړ کړي دي. د کورنیو چارو وزارت لوی امنیتي معین جنرال مراد علي مراد پرون په کابل کې په دې اړه رسنیو ته وویل
کم تجربهګیایي کې موجود
لږه تجربه د دې سبب شوه چې د تیرې میاشتې مظاهره په تاریخ مالي ووري. هغه بهترین ځوانان ووجل شي چې د افغانستان لپاره یې اهمیت درلود او د افغانستان د راتلونکي لپاره ووجل شول. دا د افغانستان پولیسو او امنیتي ځواکونو ته یو نه هېرېدونکی درس دی.
دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې تېره میاشت په کابل کې اعتراضونه په تاوتریخوالي واوښتل او د ځینو کسانو د وژل کېدو یا هم ټپي کېدو سبب سول. د اورزګان والی د اورزګان کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د موټر چلوونکو او مسافرو د ځورونو د ستونزې د حل ژمنه وکړه. د دغې لارې موټر چلوونکو پرون دغه لار د ټرافیکو پر مخ وتړله او ادعای درلوده چې د دې لارې په اوږدو کې پولیس ځوروي، په یوه او بل نامه پیسې ځینې اخلي. د اورزګان د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې والی محمد نذیر خروټی پرون په ترین کوټ کې له موټر چلوونکو او د لارې د امنیتي پوستو له قمندانانو سره په دې بحث وکړ. د لامی په حواله د ترین کوټ کندهار د لوی لارې د امنیتي پوسټو مسولانو ډاډ ورکړ چې مسافرو او موټر چلوونکو ته به تر دې وروسته د پولیسو لخوا هیڅ ستونزه نه پیښیږي. په داسې حال کې چې عراقي ځواکونو له داعش ډلې څخه د موصول شر نور سیمې نیولي. راپورونه وایي چې زرګونه ملکي وګړي د دواړو خواوو په نښتو کې ګیر پاتې دي. ملګرو ملتونو پرون ویل چې زرګونه ملکیان لا هم په زاړه موصول کې کلابند او زرګونه نور له دې شاره د وتو په حال کې دي. د عراق د فدرال پولیسو مشر ډګر جنرال راعت شاکر جودت پرون ویل چې سرتیری اوس مهال په سیمه کې تصفیوي عملیات کوي.
اكملت الشرطه الاتحاديه واجبها لم يتبقى الى تطهير.
فدرال بوليس خپل دند سر ته ورسوله. هغه کار چې پاتې دي د سیمه تصفیه ده. پولیس تصفیوي عملیات کوي خو په عین حال کې هغه کورنۍ هم را باسي چې ګیر پاتې دي.
کلابند خلک د خوړو او اوبو د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي او د تودې هوا له کبله خوشینونکي وضعیت راغلی دی. په موصل کې چې په عراق کې د داعش ډلې وروستی مهم مرکز ګڼل کیږي، پوځي عملیات تیره میاشت پیل شول. بلخوا په سوریه کې هغه عرب کردان چې امریکایي ملاتړ کوي له جنوبي څنډو رقی ښار ته ننوتلي دي. دوی له رقی څخه چې داعش ډلې د خپل خلافت د پلازمینې په توګه اعلان کړی و، د دې سختریزې ډلې د جنګیالیو د شړلو لپاره په جګړه بوخت دي. رقه په سوریه کې د داعش ډلې وروستی مهم مرکز ګڼل کیږي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د سر ادارې پرون یک شنبه وویل د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو جنګیالي رقې ته د ننوتو لپاره له فرات رود څخه تیر سوي دي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن وویل دغه جنګیالي د اول وار لپاره د رقې جنوبي برخې ته داخل سول او الحال مارکیټ یې ونیوه. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه له څو میاشتو راهیسې هڅه کوي د داعش جنګیالي په رقه ښار کې محاصره کړي. سعودي عربستان او عرب متحدانو یې موافقه وکړه چې قطر ته 8 ساعته نور وخت هم ورکړي څو د دوی له غوښتنو سره سم عمل وکړي. د سعودي عربستان د دولتي ټلویزیون په حواله دوی دا ضرب الاجل په داسې حال کې تمدید کړ چې دوه د سعودي عربستان او متحدانو د دیارلسو غوښتنو د لیست په اړه عکس العمل څرګند کړ. العربیه ټلویزیون نن سهار وختي راپور ورکړ د کویت د امیر په غوښتنه دغه ضرب الاجل تمدید سو چې د قطر او سعودي عربستان، مصر، بحرین او متحده عرب اماراتو ترمنځ د ولاړې سوې لانجې په حال کې د منځګړي رول لوبوي. سعودي عربستان او نور متحدانو یې له قطر سره ډیپلوماتیکې اړیکې وشلولې. دوی دوحه د ټوریزم په ملاتړ او له ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو تورنه کړې، خو قطر دغه ادعاوې رد کړې دي. دغو هیوادونو د خپلو دیارلسو غوښتنو یو لیست برابر کړی او د یکشنبې تر نیمې شپې قطر ته د دغو غوښتنو د پوره کولو لپاره ضرب الاجل ټاکلی و. دوی خبرداری ورکړی که قطر د دغو غوښتنو په عملي کولو کې اقدام ونه کړي نور بندیزونه به هم ورباندې ولګول سي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. راپورونه کې اوري چې افغان حکومت تمه لري د چین په منځګړیتوب له پاکستان سره په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي.
موږ تمه لرو چې افغانستان او پاکستان ترمنځ به یو نوی فصل پرانیستل شي.
په بل راپور کې اوري چې د پاکستان یو هیات کابل ته ځي. افغان مقامات تمه لري د چین په منځګړیتوب به دغه پایل ګټور وي.
ټولو هغو مسایلو ته چې افغانستان او پاکستان ترمنځ دي هغوی ته به د نظارت په توګه باندې رسیدګي.
د امریکا یو سناتور وایي په افغانستان او سیمه کې د سولې لپاره د پاکستان همکاري مهمه ده. په کندهار کې به مرستندوی ټولنې پر 4000 بې وزلو کورنیو په بشري مرستو سره د دوی زړونه وګټل.
دا خوشي زه خوشاله مو زه درو وایم چې خیرونو او کفتاجي نورو خانانو مشران ته دغه نوښت قدرت ورکړي چې نور مرسته مو کې د مسکینانو سره.
د ژوند په رنگونو کې لیوه بې وزلی سره خبرې سوي.
تبا ور وک ک په افتونه په میاش کې مو د غوښې دیت کړی غای یو پوچا باندې کو غای معنا د غزال باندې کو
تر اونې بجو نور مسایل هم چیرو. افغان حکومت وی هیله مند چې د چین په منځګړیتوب هڅه به د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي. د بدسل کې د چې پاکستانی چارواکو په دوشنبه ښار کې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان په درې اړخیزه غونډه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او صدر اعظم نواز شریف د احتمالي لیدنې خبر ورکړی دی. نور تفصیل احمد تکل څخه.
د افغانستان جمهوری ریاست هیله څرګنده کړې چې د چین په منځګړتوب هڅې به د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې په وروستیو دوه دریو کلونو کې خورا زیات ترینګلې شوې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد د اعادې لپاره د برتانیا په ګډون د بیلابیلو اړخونو هڅو تر دې دمه نتیجه نه ده ورکړې، خو اوس د دې دوه ګاونډیو د اړیکو د ښه کولو لپاره هڅې وروسته له هغه جدي شوې چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی تیره اونۍ د شنبه په ورځ په کابل کې له چارواکو سره خبرې وکړې او په بل ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره په لیدنه کې وویل چې د دې د سفر اصلي هدف د افغانستان او پاکستان د اړیکو ښه کول دي، څو له دې لارې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مرسته وشي. سرتاج عزیز پرون وویل چې ښایي ښاغلی شریف او ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ د افغانستان، پاکستان او تاجکستان په درې اړخیزه غونډه کې چې په دوشنبه ښار کې جوړیږي سره وګوري. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال تیر ماښام د دوشنبه د سرمشریزې په اړه څونه ویل، خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هیله څرګنده کړه چې د چین په منځګړتوب هڅې به د کابل او اسلام آباد د اړیکو له ښه کېدو سره مرسته وکړي.
ورته راځي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر افغانستان او پاکستان ته سفر درلود. مستعمل روسي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په یو نوې فصل پرانیستل شي او هغه به کولی شي دغه مذاکرات د چند حکومت په نظارت سره یوې داسې پایلې ته ورسېږي چې هغه به د افغانستان د دایمي ثبات او د پاکستان د دایمي ثبات پیلامه.
په همدې حال کې پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره یو باصلاحیته پاکستانی پلاوی کابل ته سفر وکړي. همداراز د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې زاهد نصر الله په کابل کې د پاکستان د نوي دایمي سفیر په توګه ټاکلی او د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې هغه ته له افغانستان سره د اړیکو د ښه کولو دنده سپارلې ده.
و موردل چې افغان حکومت وایي هیله من دی چې د چین په منځګړیتوب هڅې به د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي. په اصل کې چې افغانستان ته د یوه پاکستاني هیات د راتګ راپورونه خپره سوي، جمهوري ریاست وایي د چین په منځګړیتوب د مذاکرو دا نوی پیل به ګټور وي. ویل سوي له دغه پاکستاني هیات سره به د ټوریزم په وړاندې پر اغېزناکه مبارزه خبرې وسي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان جمهوریت ریاست کابل ته د پاکستانی پلاوی راتګ ته خوشبینه دی او دا د دواړو هیوادونو د اړیکو د خکولو لپاره نوې ګټور پیل ګڼي. د ولسمشر مرستیال وین د واخان مینپال د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته که څه هم د دغه پلاوی د راتګ د دقیقې نیټې په اړه سو نه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې د چین په منځګړیتوب د مذاکراتو دا نوې پیل به ښه پایلې ولري.
بهیر باندې به چین د طرفه نظارت کی دا وغه په سالیس کې ټول هغو مسایلو ته چې افغانستان او پاکستان ترمنځ دي هغوی ته به نظارت په توګه باندې رسیدګي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د رغولو لپاره یو باصلاحیته پاکستانی پلاوی کابل ته سفر وکړي. له دې وړاندې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د حل په هدف بیلابیل پاکستانی پلاو افغانستان ته سفرونه کړي، خو کومه څرګنده پایله نه درلوده. وروسته له هغې چې افغان ولسمشر د شانګهای د کلنۍ غونډې په سنډه کې د پاکستان له صدر اعظم سره د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو په هدف ملاقات وکړ، نو د چین د بهرنیو چارو وزیر په منځګړیتوب د کابل او اسلام آباد د دوه اړخیزو اړیکو د ښه کولو لپاره هڅې پیل شوې. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی دغو ملاقاتونو ته د شک په سترګه ګوري. د دغه جرګې لومړی منشي عبدالقادر ځاځي وطن دوست ازادي راډیو ته وویل،
پاکستان حکومت په خصوص استخباراتي شبکې ISI تر اوسه هم دې ته آماده شوی نه ده چې افغانستان سره دوستي تر څو چې دی هغوی دې ته آماده شوی نه او په هغو باندې فشار نه راغلی او دوی دې ته اړ نه کی چې نور زیاتی افغانستان
چین امریکا او عربستان په پاکستان فشار راوړي، نو کولای شي چې پاکستان له افغانستان سره د اړیکو ښه کولو ته چمتو کړي. افغان حکومت باور لري چې وسلوال مخالفین په پاکستان کې خوندي پټنځایونه او د تمویل مرکزونه لري، هغه دا چې تل د پاکستان له لوري رد شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
امریکایي سناتور جان مکین وایي د پاکستان له همکاري پرته په افغانستان او سیمه کې سوله نسی راتلی. مکین چې له ځینو نورو سناتورانو سره په ګډه پاکستان ته تللی، پرون په اسلام آباد کې له چارواکو سره تر کتنې وروسته په دې اړه څرګندونې وکړې. نور جزئیات یې له احمد تکل څخه اوري.
په داسې حال کې چې په سپینه ماڼۍ کې په افغانستان کې د جګړې د ستراتیژۍ په اړه غور روان دی، د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین وایي په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان له همکارۍ پرته نشي راتلی. ښاغلي مکین پرون د صدراعظم نواز شریف، د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز او د پوځ له لوی درستیز قمر جاوید بجوا سره له کتنې وروسته د پاکستان ټلویزیون ته وویل چې د امریکا او پاکستان اړیکې ښایي تر بل هر وخت زیات اوس مهم وي. پاکستان د حقانی شبکې او د وسلوالو طالبانو د نورو ډلو د تروریستي فعالیتونو له کبله چې په دې هیواد کې پټنځایونه لري، د امریکایي چارواکو تر سختو انتقادونو لاندې دی. دو جګپړو امریکایي چارواکو تیره میاشت رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره په دې اړه غور کوي چې په پاکستان کې د ډېره وسلوالو له وجې پر پاکستان فشار زیات کړي، خو مکین پرون په خپلو څرګندونو کې وویل چې د پاکستان له همکارۍ پرته په افغانستان او سیمه کې سوله ناممکنه ده. اسلام آباد ته په سفر کې له ښاغلي مکین سره د سنا نور غړي لینسی ګراهام، الیزابت وارن، شلډن وایټ هاوس او ډیوډ پیردو هم یو ځای دي. د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وویل د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک شراکت په سیمه او نړۍ کې سولې او ثبات ته د رسیدو لپاره خورا مهم دی.
ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د همکاریو موافقه لاسلیک کوي. ولسمشر غنی د یو هیات په مشرۍ نن په یو ورځنی سفر ترکمنستان ته ولاړ. د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې ویل شوی چې ولسمشر به له خپل ترکمنستاني سیال قربان قلی بردی محمدوف سره د کابل او اشقابات ترمنځ د اړیکو پر پراختیا هم خبرې وکړي. د حزب اسلامي یو مخکښ غړي ویلي په ترکیه کې جوړ شوی ائتلاف نه د افغانستان په ګټه او نه هم زیان دی. دغه ائتلاف له حکومت څخه ځینې غوښتنې مطرح کړي او د جمعې پر ورځ په ترکیه کې اعلان شو. تفصیل له مجیب رحمان حبیب زی څخه.
د حزب اسلامي پیژندل شوی غړی او په شمازون کې بانفوذ سیاسي سیرې جمعه خان همدرد ویلي چې د افغانستان د نجات دالي شورا ائتلاف چې د څو تنو پخوانیو جهادي قمندانانو لخوا له هیواد بهر جوړ شوی، اساسي هدف یې د شخصي ګټو خوندي ساتل او د امتیاز ترلاسه کول دي.
دا ائتلاف زما سره نه دا ډېر ښکارا او روښانه خبره ده چې دا په ځان شورا نه په خاطر زه بیا تکراروم چې دوی کوم ظلم چې شوی کوم ستم دولتی بانگونه آتا گمرکات هر چیز پلاس راول شوی دیده ساتن بخاطر مانی.
در بلخ والی او در جمعیت اسلامی در اجرایه مشر حتی محمد نور ویاند منیر فرهاد وی چه در یاد ائتلاف اساسی هدف دی و با قایده حکومت رمسته کول او لعوسنی حکومت سخب با قانونی چارو که ملاتر دی. منیر فرهاد ازدی رادیو تاویل چه در ائتلاف غری حد سکوی تر چود دی ملی والی پر حکومت فشار وارد کړي چې امنیتی وضعیت ته پام وکړي او امن فضا حاکمه کړي. د ائتلاف اساسي هدف د یوې باقاعده حکومت رامنځته کول او د حسنی حکومت یعنی د ملي یووالي حکومت څخه ملاتړ دی، خاصتا په امنیتي سکتور کې د اصلاحاتو د راوستلو په برخه کې. په همدې حال کې حزب اسلامي وایي که د سیاسي رامنځته شوي ائتلاف اصلي هدف د شخصي ګټو خوندي ساتل نه وي او یوازې په ائتلاف کې د راټول شویو سیاستوالو هڅه دا وي چې حکومت کې اصلاحاتو ته د راوستلو په برخه کې کار وکړي. باید یې د ټولو احزابو یو سرتسري شورا راغوښتې وای او له ټولو سیاسي طرفونو سره یې خبرې کړې وای. د اسلامي حزب کلیدي غړی جمعه خان همدرد وایي چې د جمعیت ګوند، حزب جنبش او وحدت ګوند له مشرانو څخه رامنځته شوی ائتلاف هڅه کوي پر حکومت فشار وارد کړي او امتیازات ترلاسه کړي. تر دې دمخه د افغانستان د جمهوری ریاست ماڼۍ هم د یاد ائتلاف غوښتنې غیر مسؤلانه بللې او ویلي دي چې سیاستوال باید د هیواد د اوسني وضعیت په پام کې نیولو سره مسؤلانه عمل وکړي. د افغانستان د نجات دالي شورا ائتلاف په خپل لومړنۍ بیانیه کې ویلي دي چې حکومت د امنیت د ټینګښت په برخه کې مدیریتي ضعف لري او د حکومت لخوا د خلکو د غوښتنو د پوره کېدو په برخه کې هم پر چارواکو نیوکه کړې.
په ترکیه کې اعلان شوی ائتلاف په داسې حال کې له حکومت ته ځینې غوښتنې مطرح کړي چې د ائتلاف مشران په خپله د حکومت عالي رتبه چارواکي دي. بلخوا امریکا څو نجونو زده کوونکو ته ویزې نه دي ورکړي. د نړۍ معتبرو ورځپاڼو په دې اړه لیکنې خپرې کړې. فرشته جلال زیبر ته کتنه کوي.
په دې چې د یو شمېر قومي اقلیتونو مشرانو له ولسمشر اشرف غني سره پریکړون اعلان کړ د اصلاحاتو او مظاهرو خبره کوي، داسې بریښي چې په افغانستان کې سیاسي توپان جوړېدونکی دی. دا په افغانستان کې پر سیاسي وضعیت د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان او پاکستان د دفتر مشري پاميلا کانسټبل د وروستۍ مقالې سرلیک دی. کانسټبل په دې مقاله کې لیکلي د افغانستان د دریو عمده قومي اقلیتونو د ګوندونو مشرانو چې ټول د اشرف غني په حکومت کې لوړې چوکۍ لري له ترکیې خپل ائتلاف اعلان کړ، د اصلاح لپاره د غوښتنو یو لیست یې وړاندې کړ او خبرداری هم ورکړ چې که یې غوښتنې ونه منل سي مظاهرې به وکړي. د کانسټبل پلیکنه دا حیرانوونکی ائتلاف په کابل کې تر خونړیو تروریستي حملو او چاودنو، سیاسي بحران او مظاهرو وروسته اعلان شوی. د ائتلاف غړي د ملیشه ډلو هغه پیژندل سوي مشران دي چې یو وخت په خپلو کې جنګېدل، سرسخت رقیبان وو او د اشرف غني حکومت ته جدي ګواښ پېښولای سي. د واشنگتن پوسټ پلیکنه دا د افغانستان د ژغورنې ائتلاف بلل سوی چې د حکومت د سقوط د مخنیوي لپاره جوړ شوی دی. د ائتلاف په پریکړه لیک کې د نورو غوښتنو تر څنګ ویل سوي چې د جمهور رئیس د اول مرستیال عبدالرشید دوستم صلاحیتونه باید په بشپړ ډول بیرته ورکړل سي او پر هغه د یوې حملې په اړه باید څېړنې وشي. واشنگتن پوسټ لیکي سره له دې چې عبدالرشید دوستم په تخنیکی ډول لا هم د ولسمشر لومړی مرستیال دی، د هغه یو سیاسي رقیب او د جوزجان پخوانی والی په جنسي تجاوز او زیاتی تورن کړی دی. عبدالرشید دوستم چې د علاج لپاره ترکیه ته تللی د څارنوالۍ تر څېړنو لاندې دی. د واشنگتن پوسټ خبریاله پاميلا کانسټبل لیکي چې د غني حکومت د دې ائتلاف د جوړېدو خبر ته نرم او سوړ ځواب ورکړ او د هغه یو ویان شاه حسین مرتضوي خبریالان ته وویل چې د ائتلاف غړي ټول لوړتبه حکومتي مامورین دي، نو د حکومت د کار په کمزورتیا کې هغوی هم ملامت دي. پاميلا کانسټبل لیکلي د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې له څو میاشتو راهیسې له اشرف غني سره ماڼۍ جن دی په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. د کانسټبل پلیکنه د جمعیت اسلامي ګوند غړي عبدالله لدی عمل چې د حکومت د برحاله ساتلو لپاره یې له اشرف غنی سره جوړجاړی کړی او هغه ته تر خپلو ډېرو غوښتنو ورتېر سوی د بلخ د والي عطا محمد نور په ګډون د جمعیت اسلامي حزب یو شمېر غړي مایوسه کړي دي. کانسټبل لیکي په نوي ائتلاف کې تر ټولو لوړ ژخم د عطا محمد نور دی چې په قدرت کې د زیاتې ونډې د ترلاسه کولو لپاره یې تر څه مودې پورې له د اشرف غنی سره مذاکرې کولې. په مقاله کې لیکل شوي د بلخ والي عطا محمد نور حتی د افغانستان د جمهوري ریاست په ټاکنو کې چې ډېرې جنجالي سوې خبرداری ورکړی و چې د اشرف غنی د بری په صورت کې به خونړۍ ناکراري جوړه کړي. د واشنگتن پوسټ په حواله د ائتلاف د دوشنبه له ورځې د پراخو مظاهرو ژغ کړی دی، خو که په کابل کې وروستیو خونړیو پیښو ته وکتل سي په دې کې شک دی چې څومره کسان باید د ملاتړ لپاره لارو ته راووزي. د برېټانیا میټرو خبرونې په یو مقاله کې لیکلي چې یو شمېر برېټانوي عسکرو په افغانستان کې د خدمت پر مهال په سړه سینه ملکي افغانان وژلي او پر داسې جنګي جنایت یې خوله پټه کړې ده. د خبرونې په لیکنه د ځانګړو هوایي خدماتو ساس له لوري د داسې جنګي جنایت په اړه معلومات په هغه څېړنه کې څرګند شوي چې د برېټانیې شاهي پوځي پولیسو کړې. د سنډي ټایمز خبرونې د بیلګې په ډول په 2011 میلادي کال کې د یوې داسې پېښې یادونه کړې چې د ساس یوې ډلګۍ د شپې په عملیاتو کې یو شمېر ملکي افغانان له کورونو راایستلي، د هغوی لاسونه یې ورتړلي او بیا یې ډزې ورباندې کړې. فوربس دیز ډیجیټل میټرو یو کې او داسې ډیرو نورو انټرنیټي خبرونو د هرات د هغو شپږو زده کوونکو په اړه مقالې خپره کړې چې په کابل کې د امریکا سفارت د ویزو لور کولو ډډه وکړه. دا شپږ نجونې چې د اوبو د پاکولو روبوت یې جوړ کړی امریکا ته تللې چې په واشنگتن کې د روبوت په نړیواله سیالي کې ګډون وکړي، خو سفارت د ویزو لور کولو ډډه وکړه. زیاتو امریکایانو پر دې خوشنۍ څرګنده کړې چې د نجونو امریکا ته د تګ موقع پیدا نه کړه.
د کورونی چارو وزارت وایي چې د اعتراضونو پر مهال د تشدد د مخنیوي لپاره نوي پلانونه جوړ کړي. چارواکي د نویو تدابیرو خبره په داسې حال کې کوي چې میاشت مخکې په کابل کې د حکومت پر ضد د اعتراضونو پر مهال ځینې کسان مړه یا هم ټپیان شول. احمد تکل او نور تفصیل.
د کورنیو چارو وزارت لوی امنیتي معین جنرال مراد علي مراد وایي په کابل کې د وروستیو مظاهرو پر مهال نښتې د امنیتي ځواکونو لپاره د عبرت درس شوې او ځکه امنیتي ارګانونو پر یو لړ نویو تدابیرو او پلانونو کار کړی څو پر راتلونکو کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوي وشي. جنرال مراد پرون په کابل کې د خبرګولي د لسمې نیټې په خونړۍ چودنه کې د وژل شویو او ټپي شویو ملي پولیسو په یاد د جوړې شوې غونډې په پای کې په دې اړه خبریالانو ته وویل:
ی یک درسی بسیار فراموش ناشدنی برای پلیس افغانستان و بر نیروهای
د پلیسو او امنیتی ځواکونو لپاره نه هیرودونکو درسو موږ پراتلونکو کې د خلکو د خوځښتونو د ملاتړ او د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره لوی پلانونه لرو. موږ د بلوازت پولیسو ته پاملرنه زیاته کړې او لس مشرغنی له دې بهیر او زموږ له پلان څخه ملاتړ کړی. موږ پر هغه پلان کار کوو چې له عملی کېدو سره به په مرکز او ولایتونو کې هیڅ کله د خلکو او وسلوالو ځواکونو لخوا غیر قانوني چلند ونشي
غیر قانوني هم نسانه استفاده وکنه.
جنرال مراد لدې څرګندونو مخکې په هغه غونډه کې هم وینا وکړه چې یو شمیر افغان چارواکي د غوڅ ملاتړ د ماموریت قمندانان او د امریکا او جرمني په ګډون د یو شمیر هیوادونو ډیپلوماټان پکې حاضر وو. په دې غونډه کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د افغان ځواکونو د هڅو ستاینه وکړه او له هغو سره د امریکا د مرستو پر ژمنه ټینګار وکړ. د کابل د وزیر اکبر خان په زنبق څلورلارې کې د غبرګولي د لسمې نیټې په ټانکر بم چودنه کې د جرمني سفارت ته تر ټولو زیات زیان واوښت. د دې هیواد سفیر والتر هسمن په پرونی غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې د سفارت کارکونکي به ډیر ژر خپل ورځني کارونه پیل کړي. هسمن زیاته کړه چې هیواد به د افغانستان د خلکو تر څنګ وي.
Germany will stand by your side. We will come back. I will bring back my staff.
Germany بس تاسو په څنګ کې وي. موږ بیا راځو او زه بخپل پرسونل بیا راولم. زموږ سفارت به بیا ترمیم شي او موږ بل خپل افغان دوستانو سره مرستو ته دوام ورکړو. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر هوګو لارنس هم له افغانستان سره د امریکا د اوږدمهاله مرستو ډاډ ورکړ.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. افغان حکومت وی هیله مند چې د چین په منځګړیتوب هڅه به د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي. د کورونوي چارو وزارت وی چې د اعتراضونو پر مهال د تشدد د مخنیوي لپاره نوی پلانونه جوړ کړی دي. د اورزګان ولی د اورزګان کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د موټر چلوونکو او مسافرو د ځورونې د ستونزې د حل ژمنه وکړه. په داسې حال کې چې عراقي ځواکونو له داعش ډلې څخه د موسل ښار نور سیمې نیولي، راپورونه وایي چې زرګونه ملکي وګړي د دواړو خواوو په نښتو کې راګیر پاتې دي. په سوریه کې هغه عرب کردان چې امریکایي ملاتړ کوي له جنوبي څنډو رقي ښار ته ننوتلي دي. سعودي عربستان او عرب متحدانو یې موافقه وکړه چې قطر ته 48 ساعته نور وخت هم ورکړي څو د دوی له غوښتنو سره سم عمل وکړي. وبجیو 15 دقیقې سوې. په کندهار کې له زرګونو بېوزلو کورنیو سره د خوراکي او نورو موادو مرسته وسوه. اړي کورنۍ وایي چې نور په واس پوره کسان دي هم په دې برخه کې اقدام وکړي. تفصیل له صادق رښتینی څخه.
د امت خیریه بنسټ لخوا دغه مرسته په درو ورځو کې پر شاوخوا 4000 کورنۍ وویشل سوه. د دې بنسټ مسؤل مولوي محمود حقانی ازادي راډیو ته وویل دغه ټولنې په نړیواله کچه د 23 هیوادونو د غریبو او بېوزلو کورنۍ سره مرسته کړې چې په هغه کې افغانستان هم شامل دی.
4000 خاندان د کندهار او شاوخوا لکه جوړې صالحا او نور کلو د او د شهر لپاره کیږي ان شاء الله. یو لس کلم مواد هغه کې لس کلو ورځې 5 کلو وړي 5 کلو بره 5 کلو دال 1 کلو دارو دغه مواد.
کندهار ته د لیر پرتو ولسوالیو هلمند او روزګان ولایت څخه د جګړې په وجه زیات شمیر کورنۍ راکډه سوي. دوی د سختو شرایطو او پر لاره د شخصو ماینونو په وجه کالی او د کور سامانونه د ځان سره نه دی راوړي. دغه کورنۍ وایي چې ورستر بلې ستونزې لا پسې ډیریږي. دوی د سونګ موادو او د خوراک او پوشاک د وسایلو په برخه کې مرستې غواړي.
د دې وزره واري کور ودان د کاټې مات راکې دغه اول ورځ اول غټ نشته کار څه وړو. نو زه دا غوښتنه لرم د ټولو خانانو دوستانو قریبان څخه چې ما سره مرسته وکړي. نه زوی لرم، نه خاوند لرم، نه سرای لرم، خپل دستي کار لرم، خپل ځان ساتم. بیا د نیلونې را پاتې چې بل عزیز نه زه خو ښه خوشاله یم. وزره واري خدای خیر نور کې خدای چې نورو خانانو مشران ته دغه واسط قدرت ورکړي چې نور مرسته وکړي د مسکینانو. مینه مستحق چې پیدا کړي
د نور سم اله کووچ پر کندهار باندې مکه نظر وکي کړه. وی دي لږ خوارو زار دي د تجاران دي د خانان دي د مال دي پر خوارو غریب دي مکه نظر مهرباني وکي.
د امت خیریه بنسټ مسولینو تیر کال هم په ورته توګه د زیات شمیر کورونی سره دغه ډول مرستې کړي به.
د ژوند رنگونه
نوی پټه محمد وطن یلمن دی تبا ور وک په افتونه په میاش کې مو د غوښې دیت کړی گای یو پوچا باندې کو گای معنا د غدال باندې کو هغه لوی غیرتمن په ټاټاو او بیان دی چې داراو
نو بیا خرص مصرف څنګه کوي د کورنۍ لګښتونه
د خواري کوي د غلوکان مو مزور کوي روزانه کوي او معنا یا خرص تیموري و دا کار کوي بل کار نه دی سوي.
تاسو د خپل سیمه د خلکو ستونزې بیا څه ډول حل کوي سره لیسې پیسې پلاس کې نه لري
دا یو خواري وسول 15 روپۍ 100 روپۍ 200 روپۍ اوراس چې ډیر پیدا کینو 200 روپۍ پیدا هغه ما شام راوړی په ټاټا او پیاز ودا شي د خپل یا سبا
د خپل دسي مې د ډیر به وزلی تعلق سکرته او کیسې د رقم خپل ژوند تیری
دا ژوند ټول د هغه سی به وزلی دی لکه و چې زه دا خبره درته کوم د از ما کم چې دی ټول د هغه سی به وزلی دا یو نه حساب چې ډیر ولري نو د از مر هغه جایداد من بنو شل زر ډیر سره افغاني لري دا شل زر ډیر زره خو روپۍ نه بل ټول په دغه رقم دغه ټکو ټکو دی
ته څه پر نظر داستون زی بحث ډول حل سي
خدای حلم دی نو شو حکومت په دې کار لري نو په مشکو نه کیږي په موږ داستون زنال کیږي موږ خوار سي نه لري او چا ورور موږ پر دغه سیال باندې یعنی اله ته موږ زکه وزای نه لرو معنا دا نه لرو اله ته موږ دې کانې کاو معنا دا د استام زکه و سلرم په پنځم به موږ کړل دا ورور به دابل بو فاسرا کې وي پروت هغه هم دې فاس سوغه مزدوري واغه خبرې فاس په دې اله کوم لا دی وایال چاله کېدل منګر دل چې دلی بس ودانته نه چې کوم چای شي راوي راوي کنه خلاص دا ټول کاندې زوانان دي دغه روزانه کوي.
او سم تاسو زني اسمیسونه محمد قاسم زواک له هلمند د پخپل سیمس کلیکلی امریکا او چین کول ستی چې پر پاکستان فشار راولي ترڅو د ټوریزم لملاتړ لاس واخلي او په افغانستان کې چې کومه جګړه روانه ده ټول مالی او رهبری د پاکستان په لاس کې ده. عزت الله الهام له لوګره چین د پاکستان دوست هیواد او غواړي چې پاکستان د افغانستان او نړۍ له فشار څخه وباسي. شاهد له زابله د چین منځګړیتوب به هغه وخت ښې پایلې ولري چې افغانان د سولې، مادي او معنوي ارزښتونه وپیژني. محمد رحیم شرافت له کندهاره. په افغانستان کې پاکستان سوله نه سره وستلی. سوله به هغه وخت راځي چې موږ په خپلو کې روغه وکړو. محمد قاسم زواک له هلمند په خپل بل اسمس کې لیکلي، ایران او روسیا په لوی لاس له وسلولو طالبانو سره مرسته کوي. په جنوب او غرب کې ایران طالبان تجهیز کوي او په شمال او ختیځ کې روسیا او پاکستان. شفی جان زدرن له خوست نه، ترڅو د پاکستان کژه خوله په سوک سمنسي بله لاره نسته. تحصیل زلان له ننګرهاره، د پچیرګام ولسوالۍ خلک په وروستیو جګړو کې ډېر ستړي دي او بې کوره سوي دي. او یاسین کجرخیل له زابله لیکلي، په شاجوی کې د انټرنیټ سرعت